اسلام آباد پولیس وایي د تحریک انصاف په وروستیو مظاهرو کې یو شمیر افغانان نیولې دي. د اسلام آباد د پولیس مشر سید علي ناصر رضوي خبر اعلان ته ویلي په تېرو درې ورځو کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا د نیول شوو 945 کسانو له منځه 19 تنه یې افغانان دي. که څه هم د اسلام آباد پولیسو د دې افغانانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي، خو د دې هېواد د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي نن رسنیو ته ویلي دا ډسمبر له 1 وروسته افغانان په اسلام آباد کې د اوسېدو لپاره د پولیسو لخوا اجازه لیک ته اړتیا لري. په وروستیو درې ورځو کې په اسلام آباد کې د پخواني صدراعظم عمران خان پلویانو مظاهرې پیل کړي او له حکومت غواړي چې بندیوان عمران خان راخوشې کړي. عمران خان یو کال کېږي چې د بېلابېلو تورونو له کبله د واکمن حکومت لخوا زندانی شوی دی. د بشري حقونو د څار سازمان وایي طالبانو په افغانستان کې د ویرې داسې فضا رامنځته کړې چې افغان خبریالان نشي کولی د حقایقو څېړنه وکړي او راپور پرې ورکړي. دې سازمان پرون وخته د خبرې د ملګرو ملتونو هغې راپور ته په اشاره کړي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د رسنیو وضعیت پکې څېړل شوی دی. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت یا یونامه او د بشري حقونو څانګې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو د سږ کال د سپټمبر میاشتې تر 1 پورې د خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو پر وړاندې 346 د بشري حقونو د نقض موارد ثبت کړي دي. خو د طالبانو د حکومت ویان بیا د افغانستان د کورنیو رسنیو سره په خبرو کې دا راپور رد کړی دی. د عمران خان پلویان وروسته له هغې په اسلام آباد کې خپلې پراخې مظاهرې لغوه کړې چې د پاکستان امنیتي ځواکونو تېره شپه په یو لړ عملیاتو کې لسګونه کسان ونیول. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي نن یوې خبري غونډې ته ویلي مظاهره کوونکي تیت شوي او اسلام آباد تخلیه ده. یو پاکستاني امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي په دې مظاهرو کې شاوخوا زر کسان نیول شوي دي. بل پلو د پاکستان تحریک انصاف ګوند نن په یو بیان کې چې پر خپل ایکس پاڼې په خوانی ټویټر خپور کړی ویلي اسلام آباد کې په نښتو کې د څلور امنیتي ځواکونو او دوو لاریون کوونکو په ګډون شپږ کسان وژل شوي دي. دا لاریونونه د رواني میاشتې په 24مه پیل شوي او د پاکستان له زندانه د عمران خان د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه کوي. دا تحریک انصاف ګوند مشر افغانۍ نومړی وزیر عمران خان په 1500 قضیو تورن دی، خو د عمران خان پلویان بیا وایي پر هغه دا تورونه سیاسي انګیزه لري. او د لبنان په جنوب کې د اسرایلو او د ایران له ملاتړه د برخمنی حزب الله ډلې ترمنځ زور بندو شو. دا وربند له 14 میاشتنۍ جګړې وروسته کې یو پلی کېدلی په ځایي وخت نن سهار 4 بجې پیل شوې دي. د لبنان او اسرایلو چارواکو ویلي دا وربند په شپېته ورځې دوام وکړي. د اسرایلو پاوز ملکي وګړو ته خبرداری ورکړی چې د لبنان سویل ته نه داخليږي. بلبل او د اسرایلو د خبرداری سربېره د ملکي خلکو کاروانونه د لبنان د سویل په لور روان دي او د لبنان پوځ هم د اسرایلو د پوځ سره د تبادلې د ځای لپاره چمتووالی نیسي. امریکا حزب الله ډله د یو ترهګري سازمان په توګه پیژني. اروپایي ټولنې بیا واضح د دې ډلې پوځي څانګه د ترهګري سازمانونو په لیست کې شامله کړې ده. د لبنان حزب الله ډله د دې هېواد په پارلمان کې څوکۍ لري او د دې اوربند د خبرو اترو او موافقې ډېره برخه هم د همدې حزب الله ډلې د مشرانو لخوا ترسره شوې ده. بیا ستړي مشي خبرونه مو اوریدل وړاندې خبرونه کې د سره د مطالبه اوریدل شي. د افغانستان لپاره امریکا سفارت وایي په افغانستان کې ښځې د تاوتریخوالي توپیري چلند او بې عدالتۍ سره مخامخ دي، خو افغان ښځې بیا د ملامتۍ ګوته نړیوالې ټولنې ته نیسي.
مګر نړیواله ټولنه هغه شان چې په کار ده چې په طالبان باندې باید فشار راوړي، په دوی باندې بندیزونه ولګوي، نه دی لګولي او په دې سخت حالت کې افغان ښځې یوازې کېښودلې دي.
د چې ولې وړاندې پیلتونه درته راپور لرو. تاسو له دې خبرې یاستئ چې په افغانستان کې ترکتور جوړیږي. په پکتیا کې د دې فابریکه جوړه شوې او خلکو ته پکې د کار زمینه برابره ده.
خو ماش له کول کیږي دلته د مګ زندگی دلته خو جوړه ده. بس د کورنۍ ساتنه پکاو په همدې ماش کې زریه ده.
نشه د فابریکه چرته ده په ډیر به روسي چوسي در کړو نور مطالبه مشتمل تیار مفاره.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه دوما یا د روسیې د استازو جرګې د دغه هیواد د ترهګریو سازمانونو له نوملړه په موقت توګه د طالبانو د نوم د ایستلو لپاره د لایحې مسوده وړاندیز کړې ده. دا وړاندیز د روسیې د دوما د 12 استازو لخوا د یکشنبې په ورځ کابل ته د روسیې د ملي امنیت د شورا د منشي له سفر وروسته وړاندیز شوی دی. د نړیوالو امنیتي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د ترهګریزو سازمانونو له نوملړه د طالبانو د نوم ایستلو خبره د روسیې ملي ګټو پورې تړلې ده، خو د طالبانو د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده.
کابل ته د روسیې د ملي امنیت شورا د منشي سرګی شویګو له سفر یو ورځ وروسته د روسیې د استازو جرګې ځینو غړو د یو داسې لایحې مسوده وړاندې کړې چې پکې د دغه هیواد د ترهګرو سازمانونو له نوملړه په موقته توګه د طالبانو د نوم ایستل وړاندې شوی دي. دا وړاندیز د روسیې د استازو جرګې 12 غړو وروسته له هغې کړی چې د روسیې د ملي امنیت شورا منشي سرګی شویګو د دوشنبې په ورځ د نومبر په 25مه کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیالانو او د کورنیو او دفاع وزارتونو سرپرستانو سره په جلا جلا ډول وکتل. د روسیې انټرفاکس خبری آژانس په یو راپور کې ویلي چې د دغې لایحې په مسوده کې راغلي چې د روسیې د قوانینو له مخې د ځینو ممنوع سازمانونو فعالیتونه کولای سي. د دوی د قاضي یا مرستیال په غوښتنه یې د محکمې د حکم له مخې په موقته توګه وځنډول سي. وړاندې زیاته شوې چې د دغې ځنډونې په صورت کې باید د ترهګرۍ د ملاتړ توجیه یا ترویج اړوند فعالیتونه په بشپړ ډول بند سي. له دې سره د کریملین ویان دیمیتری پسکوف د سې شنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې ویلي چې مسکو لا هم د ترهګرو ډلو له نوملړه د طالبانو د نوم لرې کولو په اړه کومه پریکړه نه ده کړې. ښاغلی پسکوف له طالبانو ته اړیکو د ټینګښت پر امنیت د ټینګار ترڅنګ زیاته کړې چې په دې اړه هر ډول پریکړه به له وروستۍ کېدو وروسته له رسنیو سره شریک سي. د څرګندونې وروسته له هغې کړې چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د روسیې د ترهګرو سازمانونو له نوملړه د طالبانو د نوم لرې کولو بهیر وروستي پړاو ته رسېدلی دی. د یادونې ده چې شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې قزاقستان د لومړني هیواد په توګه اعلان وکړ چې د طالبانو نوم یې د دغه هیواد د ترهګرو ډلو له نوملړه لرې کړی دی. د نړیوالو چارو پوه ولی فرزان وایي د نړۍ زبرځواک هیوادونه د متحدینو د موندلو په لټه کې دي او طالبان هم په بدل کې د رسمیت پیژندنې غوښتونکي. د ازادي راډیو ته وویل
مهمترین چیز کې امروز روسیا در تلاش است.
تر ټولو مهم څه چې روسیا یې نن په هڅه کې ده او په نړۍ کې لوی سیالۍ چې اوس روانې دي، زبرځواک هیوادونه د متحدینو د منډلو په لټه کې دي. ان که دوی ته ژمن هم نه وي، خدا چې دوی د ګټو پر خلاف عمل ونه کړي، دوی په دې هم قناعت کوي او نړۍ د درېمې نړیوالې جګړې پر لور روانه ده او لوی هیوادونه هڅه کوي چې ځان ته متحدین ومومي. په بدل کې د طالبانو غوښتنه هم دا ده چې له تور نوملړ څخه د دوی نمونه وایستل شي او پر رسمیت وپیژندل شي.
خو د امنیتي چارو پوه محمد اسحاق اتمر بیا وایي د ترهګرو سازمانونو له نوملړه د طالبانو د نوم ایستلو کې د روسیې ملي ګټې پرتې دي او د طالبانو د رسمیت پیژندلو معنا نه لري.
روسیا د اوکراین په جګړه کې ډېر بوخت دی او هغوی د دې نه ډېر ویره لري چې بله جبهه د افغانستان د لوري نه یا د منځنۍ اسیا د هیوادونو د لوري نه روسیې ته متوجه نه سي. لیکن دا په دې معنا نه دی چې روسان دې ته حاضر شي چې افغانستان په رسمیت وپیژني.
د یادولو ده چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د روسیې د ملي امنیت شورا له منشي سرګی شویګو سره د لیدو پر مهال ویلي چې د طالبانو حکومت غواړي افغانستان په سیمه ییز فرمټونو او ناستو کې په معنا لرونکي توګه حضور ولري. روسیا له هغو هیوادونو ده چې د طالبانو د واکمنۍ لپاره تر اوسه ورسره نږدې اړیکې لري. روسیې د غشن په هغه هیواد کې د افغانستان سفارت د طالبانو استازي ته ورسپارلی او په کابل کې هم خپل سفارت پرانیستی پرېښی دی.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت وايي په افغانستان کې خزي د تاوتریخوالي توپیري چلند او بې عدالتۍ سره مخامخ دي. دغه سفارت پر خپل ایکس پاڼه پیو بیان کړ افغان میرمنو سره خواخوږي خودلې ویلې دي. هر میرمن حق لري چې له ډار او ویرې پرته ژوند وکړي. په همدې حال کې د نړۍ لا ګډ ګډ څخه د پارلمانونو شل خزینه رئیسانو په یو ګډه مقاله کې د افغان خوځو انجونو د زده کړو حق نه د ملاتړ په برخه کې پر خپلو ژمنو ټینګار کړی. تفصیل په دې راپور کې.
دال او تال
دا نوی تفریحی خپرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرو غوړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422012240.
په افغانستان کې د افغان میرمنو د وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د افغانستان لپاره د امریکا سفارت ویلي چې په دې هیواد کې ښځې د تاوتریخوالي، توپیري چلند او بې عدالتیو سره مخ دي. دغه سفارت پرون سه شنبه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې له افغان میرمنو سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي هر میرمن د دې حق لري چې له ډار او ویرې پرته ژوند وکړي. په بیان کې په نړیوالې ټولنې غږ شوی چې د ښځو د حقونو د پیاوړتیا، خوندیتوب او د دوی د ښې راتلونکي لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان هم وایي د طالبانو حکومت ورځ تر بلې پر ښځو محدودیتونه زیاتوي. د ښځو د حقونو یوې فعالې سجیه بهګام ازادي راډیو ته وویل
همروز حالت که بلس زنای افغانستان
نن ورځ چې په افغان میرمنو کوم وضعیت راغلی دی باید نړیواله ټولنه په خلاصو سترګو او غوږونو وګوري او د دوی غږ واوري. ځکه اوس مهال په افغانستان کې میرمنې ډېر بد وضعیت لري. په ځانګړي ډول د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون له توشي وروسته په کار ده چې نړیواله ټولنه د طالبانو په وړاندې جدي غبرګون وښيي.
اقدام جدي در رابطه به مسایل افغانستان میکنن.
د خوست ولایت یوې اوسیدونکي د نوم د نخبرېدو او غږ بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
په داسې حالات کې یوازې د افغان ښځو سترګې نړیوالې ټولنې ته دي او دوی یوازې تمه له هغوی لري چې په داسې حالت کې د دوی لاسنیوی وکړي. خو مګر نړیواله ټولنه هغه شان چې په کار ده چې په طالبانو باندې باید فشار راوړي، په دوی باندې بندیزونه ولګوي، نه دی لګولي او په داسې حالت کې افغان ښځې یوازې پرېښودلې دي.
دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیوالې ورځې د لمانځلو سره هم مهاله د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې د مبارزې 14 ورځنی کمپاین هم پیل کړی. په همدې حال کې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د پارلمانونو 40 ښځینه رئیسانو په یوه ګډه مقاله کې د افغان ښځو او نجونو د زده کړو له حق نه د ملاتړ په برخه کې پر خپلې ژمنې ټینګار کړی. دغه مقاله چې پرون سه شنبه د لیمون په نوم ورځپاڼې خبره کړې په یو برخه کې راغلي، افغانستان دا مهال یوازینی هیواد دی چې له 12 کلنۍ څخه پورته د نجونو او ښځو پر زده کړو پکې بندیز لګېدلی دی. افغان نجونې باید د زده کړو له نړیوال او اساسي حق څخه بې برخې نه شي. سربیره پر دې 350 فرانسوي سناتورانو هم په یو پرانستي لیک کې په افغانستان کې د جنسیتي تبعیض په رسمیت پیژندلو غوښتنه کړې. په دغه لیک کې راغلي چې افغان ښځې د ظالم رژیم تر واکمنۍ لاندې له خپلو ټولو حقونو څخه بې برخې دي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د کار او زده کړو په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. که څه هم د طالبانو حکومت ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د افغان میرمنو حقونه خوندي کړي، خو د ښځو بېلابېلو بنسټونو، یو شمېر اسلامي هیوادونو، دینی عالمانو، ملګرو ملتونو د طالبانو دا کړنې له اسلام سره په ټکر کې بللې دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا نړیوال کلاستر وایي چې سخت سیلابونو د افغانستان په شمال کې څو ولسوالۍ اغېزمنې کړي. دا چې کومې ولسوالۍ دي تفصیلي څه نکاح کړنه ورو.
د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا نړیوال کلاستر وایي روسیو سختو بارانونو ورپسې ناڅاپه سیلابونو د کندوز، بغلان او بلخ ولایتونو یو شمېر ولسوالۍ زیانمنې کړې دي. د روغتیا نړیوال کلاستر چې د روغتیا نړیوال سازمان په ګډون د څو نړیوالو سازمانونو شبکه ده، د سې شنبې په ورځ په خپل تازه راپور کې ویلي چې د دغو ناڅاپه سیلابونو په پایله کې 2 ماشومان مړه شوي او د ښوونځیو او جوماتونو په ګډون شاوخوا 460 کورونه ویجاړ شوي دي. په راپور کې خبرداری ورکړل شوی چې د څښاک د پاکو اوبو د نشتوالي له امله د اغېزمن شویو ټولنو ترمنځ له سیلاب څخه وروسته د عامو پایلو په توګه شدید نسناستی به زیات شي. په دوام کې د هغو کورنیو په حواله چې کورونه یې په جزوي او یا بشپړ ډول ویجاړ شوي راغلي، تر کومه چې لازمې مرستې ترلاسه نه کړي او یا هم خپل کورونه بیا جوړ نه کړي، په خپلو سیمو کې به پاتې کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله یو شمېر زیانمنې شوې کورنۍ وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د کندوز د مرکز اوسېدونکي رحمان الدین ازادي راډیو ته وویل چې سیلاب یو ناڅاپه راغی او هر څه یې ترې یووړ.
یک اندکش از طرف شب آغاز شد، صبح کی بسیار وقت بود، بارش ها بسیار تیز
شپ باران پیل سو او سهار وقتی ډیر تیز سو او بیا سیلاب راغی. د خدای شکر دی چې ځانی زیان مو ونه لید، خو موږ ته هیڅ پات نه سول. د خلکو څاروي، فرش، لوښي، کور او ځمکې له منځه ولاړې. یو څوک چې له کمرې سره راسي او ودې ویني چې موږ ته هیڅ هم نه دي راپاتې. هر څه مو له لاسه ورکړل او ډیر څه ته اړتیا لرو. باور وکړي چې هیڅ هم راپاتې نه دي. خدای شاهد دی چې د خوړو دپاره څه نه لرو. د نور خلکو حال تر ما بدتر دی،
که زیاتر زیان دیده باشه، دیگه آسیب زیات رسانده.
دغه شان په بغلان ولایت کې یو سیلاب ځپلی متی الله ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل خلک د څښاک پاکو اوبو له شدید کمښت سره مخ دي.
چون اکثرت مردم از نگاه آب آشامیدنی خوراکا
پوشت که هغسی ما که چی سیلاب را غلای دیره خلق در سخا کوبو و در خوڑو و جامو امرست و تر تیالری و دیره کورونا در سیلاب لاملا پا بش پده توگ لمن زد للی آمون خلق بیوزلی بیچارگی و در بو کمخ سر مخیو
بیابی ضرورت دارن.
دا په داسې حال کې ده چې د سره سلیم نړیوالې کمیټې ICRC په دې وروستیو کې د اقلیمي بدلون د نړیوالو کارپوهانو په حواله راپور ورکړی چې ښایي تر 2050 کال پورې به په افغانستان کې د تودوخې منځنۍ کچه له 1.1 څخه تر 1.9 سانتي ګریډ پورې لوړه شي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د طبیعي پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې دوه ورځې وړاندې په شمالي ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له زیانمنو سره د مرستې راټولولو په اړه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې وروستیو سیلابونو په شپږو شمالي ولایتونو بلخ، فاریاب، سرپل، بغلان، کندوز او تخار کې خلکو ته ډیر زیانونه اړولي دي. یاد ادارې له دولتي او بهرنیو بنسټونو غوښتي چې له دغو سیلاب ځپلو سره دي مستقیمن یا هم د دې ادارې له لارې هر ډول ممکنه مرسته وکړي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM د معلوماتو له مخې تیر کال هم په بغلان ولایت کې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله تر 200 ډیر کسان مړه شول او زرګونه کورونه ویجاړ شول.
د امریکا د کډوالۍ د اصلاحاتو فدراسیون وایي په تیرو دریو کلونو کې د هغو افغان کډوالو شمیر چې د پاناما او کولمبیا له پولو څخه امریکا ته رسېږي د پام وړ زیاتوالی موندلی دی. یاد فدراسیون په خپل راپور کې چې تازه یې خپور کړی دی، دارن ګپ درې لارې د کډوالۍ مخ پر زیاتېدونکي بهیر څېړلی او ویلي دي چې په دې موده کې زرګونه افغانان له دغې لارې تیر شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د کډوالۍ د اصلاحاتو فدراسیون امریکا ته د پاناما او کولمبیا له پولو څخه د افغانانو د ناقانونه کډوالۍ د زیاتوالي خبر ورکړی او ویلي دي چې دغه زیاتوالی په افغانستان کې د طالبانو له راتګ سره سم شوی دی. دغه فدراسیون د سه شنبې په ورځ په یو راپور کې د ډارین ګپ درې له لارې د کډوالۍ مخ پر زیاتېدونکي بهیر په څېړلو سره ویلي چې 4,249 افغانان د 2021 او 2024 کلونو ترمنځ د پاناما او کولمبیا له پولو څخه امریکا ته د رسېدو لپاره تیر شوي دي. د دغه فدراسیون په ټکو د 2010 او 2020 کلونو ترمنځ 90 افغانان په ناقانونه توګه له دې لارې تیر شوي وو. په همدې حال کې محمد نبی چې د کولمبیا او پاناما له پولو څخه امریکا ته تللی، ازادي راډیو ته وویل
ما از طریق مرز کولمبیا و پاناما
موږ دوه کاله مخکې د کولمبیا او پاناما پولې له لارې امریکا ته راغلو. ډېرې ستونزې او لګښتې درلود. خدا چې ماشومان مو په یو ښه هېواد کې زده کړې وکړي او آرام ژوند ولري ارزښت یې لري. نورو ته دا سپارښتنه نه کوم ځکه خطر لري او یو ګیم دی.
خو سید منصور ازادي راډیو ته وویل چې درې کاله وړاندې له دې لارې د تېرېدو هڅه کړې وه خو بریالی نه شو.
ما قبلی برازیل بودیم، اونجا که رسیدیم تصمیم
مش په برازیل کې منل سوی وو. هلته چې ورسېدو پریکړه مو وکړه چې امریکا ته ولاړ شو. له ګویان او سورینام هیوادونو څخه مو هڅه وکړه چې کولمبیا او پاناما ته ولاړ شو، خو له بده مرغه د پولي پولیسو ونیولو او بیرته برازیل ته ولېږلو.
ورته وخت کې په پاکستان کې یو افغان کډوال محمد نبی حلیمی ازادي راډیو ته وویل چې امریکا ته د کډوالۍ اراده لري او دا لارې غوره کړې ده.
مقصد مهاجرت د طرف امریکا را درم و امریکا قاچاقبر هم
مون غواړو امریکا ته کډوال شو. قاچاقړونکو سره غږېدلې یو تر فرانسې په کاري ویزه ځو. د حواله لارې او بیا د ځمکې له لارې له برازیل څخه مو پانامې ته وړي او بیا له هغه ځایه امریکا ته.
و از اونجا به طرف امریکا میبینم.
نړیوال راپورونه ښیي چې د 2021 کال په اګست میاشت کې وخت د طالبانو له راتګ وروسته 3 میلیونه ډیر کسان له افغانستانه وتلي چې د بېمخینه کډوالۍ بلل شوې ده. د رینګاپ یوه نری لار ده چې د پاناما او کولمبیا ترمنځ په پوله کې موقعیت لري او یوازینی ځمکنی پول دی چې شمالي او سویلي امریکا سره نښلوي. خو د امریکا د کډوالۍ د اصلاحاتو فدراسیون په ټکو د غرنیو سیمو، دلدلونو، خطرناکو حیواناتو او ګڼو ځنګلونو په درلودو سره سره د رینګاپ د هغه کډوالو لپاره لومړنۍ مکنی لار ده چې متحده ایالاتو ته ځي. ویل کېږي چې دغه سړک له څو لسیزو راهیسې د مخدره توکو د وسلوالو قاچاقبرانو د فعالیت ځای دی.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
اوس به هم پکتیا ته ورشو. په پکتیا کې ځینو پانګوالو په وړو فابریکو او کارخونو پانګونه کړې چې د دوی د شخصي ګټې وټې سربېره یو شمېر خلکو ته پکې د کار زمینه هم برابره شوې ده. چې په کومو فابریکو د پانګوالو سرمایه ګذاري کړې تفصیلي په دې راپور کې ورو.
دا د پکتیا ولایت په مرکز ګرځیز کې د اوسپنې د ویلې کولو یوه وړه فابریکه ده چې د تراکتورونو لپاره ځینې پرزې او نور کرنیز وسایل تولیدوي. په دې فابریکه چې نږدې یو لک ډالر پانګونه شوي او شاوخوا دېرش کسان پکې دایمي کار او مزدوري کوي، تولیدات له پکتیا سربیره د هیواد نورو سیمو ته هم د خرڅانه لپاره وړل کیږي. د فابریکې مالک حاجی ګلبت مشال راډیو ته وویل کچېرې حکومتي او خصوصي بانکونه، اړوند ادارې یا نړیوال بنسټونه مالي ملاتړ وکړي نو خپل کاروبار لویولی شي، چې ورسره به د تولیداتو کچه لوړه او د کار زمینې هم ډېرې شي.
دلته موږ تقریبا څلور پنځه رقم اموال د تراکتور جوړو په زراعتي بخش کې. دلته موږ د نوپال پالې جوړو او د دوپال جوړو او د ترالو د حکومت جوړو او دوبارونه جوړو.
بیکاری در افغانستان د نورو سیمو پشان پکتیا که همزوانان لستونز سره مخامخ کری. خود ده فابریکی کارگر وای چه په ده زای که تر کارموندن وروسته ده جوگشه وی چه خپل و کرانوی سر سناتسم رسته و کی. یو تن کارگر نجیب الله ویل
مخی مکار نو کرده دلت راغلی و که لمره سر که دشپگ میاسی مکت ترنیر را کلسی بوده بخاکی وست ده ده گرمهش مسلکی کارکمون کی و دلتا خو ماش را کود کی گی دلتا ده مگه زندگی دلتا خو جوڑه ده وستی کورنه ساتان پیکاو پا هم ده ماش بزره من.
پا افغانستان او خاص تن پکتیا که ده دار دول کارخون و فابریکوی و بلخی گنه دابل الکیگی ها غزاری وسپنه چپ خواه به هر تبدل کیده او پدی رناچی زبایه بخرسیده اوز پدی فابریکو که ورزین ده کار وسایل جوریگی. یو بل کارگر بشیر احمد ویل
سرت داخل ده افغانستان وسپنه بیادل تا مگه زرده کمانه استمالو نه وسپنه هم استمالو سرات ده روس نرازی نو ده وسپنه لول تا کتایی کیگی بیغن روس تا ده پروسا تصمیل سیغل پر بیادا گرمول کیگی تقریبا ده پینزوش پگو پریسونا ده تیریگی غن روس تا ماده کیگی بیا روس تا دیتا برتنگا دوباری پالش ورکو سپایی ورکو رنگ کیگی.
پا پکتیا که ده صنایع و معدن خونی مسئولین وایی پا اوس وقت که سوداگر و پانگوالو پا تولیدی کارخونو او فابریکو پانگوانه تا پام دیر شوایی. ده صنایع و معدن خونی مشر فضل الدین جلال زی ویل
پکتیا ولایت که الحمدلله تقریبا ترشپتو پوری وری و متوسط فابریکی موجود دی دلتا پا صنعت بانده بوخ دی و کار کی. الحمدلله وضعیت صنعت نسبتا خشوی دی و نوی فابریکی همه جاده شوی.
بلور تا اقتصادی کارپوهان ده وارو فابریکو و کارخونو پشان وارد صنعتی واحدونه ده اقتصادی پراختیال مهم و عناصر و گنی و زیادوی چه ده واحدونه ده کاری فرصتونو ده برابرولو ده پام وارد برخه جوروی. ده دوی پوینا وارد فابریکی پوتولنو که ده خلق و ده جوان پخه کولو او ده بیوزلی ده کچ پراکمولو که مرسته کوی.
اوس به هم د افغانستان په ختیځ کې ننګرهار ته ورشو چې د دې ولایت ښاروالۍ پریکړه کړې چې د جلال آباد ښار د پاک ساتلو په خاطر به د غوښنو چرګانو د حلالولو او پاکولو چارې یو ټاکلي ځای کې ترسره کوي. لا ډېر وخت څخه ښاریان شکایت کوي او وایي چې په هر ځای او هره کوڅه کې د غوښنو چرګانو حلالول او پاکول چاپیریال ککړ کړی او باید د چرګ پلورونکو تر څنګ کب پلورونکي هم یو ځای ته انتقال شي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
د ننګرهار ښاروالۍ څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې د ښار پاک ساتلو او بدبوی ختمولو په خاطر د چرګانو د حلالولو او پاکولو لپاره یې ځانګړی مسلخ جوړ کړی او له ټولو چرګ پلورونکو غوښتنه شوې چې باید ټاکل شوي ځای کې خپل یادې چارې ترسره کړي. په خبر پانه کې وړاندې لیکل شوی چې دا ګام د مړو او کوچنیو چورګړو د پلور د بدبوی او د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره پورته شوی دی. د ښاروالۍ د یادې پریکړې خلاف د شنبې په ورځ یو شمیر چرګ پلورونکو لاریون هم کړی و او ویلی و چې دې کار سره به دوی ته ډیر زیان ورسیږي. خو د ننګرهار ښاروالۍ کې یوې سرچینې چې د نوم ښودلو او غږ ثبتولو څخه یې ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل دوی دا کار د ښاریانو د پرله پسې غوښتنو او شکایتونو په اساس کړی دی او کوښښ کوي چې د ښار په څلورو طرفونو کې د غوښینو چرګانو او کبانو پلورونکو ته دغه ډول ځایونه چمتو کړي. د ننګرهار اوسیدونکي د ښاروالۍ د دغه پریکړې ملاتړ کوي او وایي ډېری د چرګانو او کبانو پلورونکي د چاپیریال د صفایي خیال نه ساتي او په هر ځای کې د خرڅو شوو کبانو او چرګانو پاتوشینی اچولی او لاری کوڅې چټلی کړی دی. په ویناي همدا ککړ چاپیریال د بیلابیلو ناروغیو د رامنځته کېدو او خپرېدو سبب شوی دی. نصرت الله او رفیع الله ازادي راډیو ته وویل
د جلال آباد ښار کې نن سبا ډیر زیات مرزونه او مشکلاتونه راولاړ شوي دي. یو برخه هم د دې لنګانه ده او د جلال آباد ښاروالۍ چې دا کوم اقدام د چرګانو د صفایي په اړه باندې کړي ځکه صفایي هم د ایمان یو برخه ده یو جز دی د اسلام لنګانه هم خدي او د انسانیت او د شرافت لنګانه هم خدي. که چیرته صفایي وشي نو دا چې مونږ ویو چې وطن یا ښار زموږ خپل کور دی او بیا د جلال آباد همیشه بهر هم یو نوم وته دی نور ښکلا او صفایي باید زیاته شي.
دا تیر ورځ ښاروالۍ والا کوم پریکړه کړې و د چرګوړو په باب باندې دا ډېر ښه کار شوی دی ترڅو زموږ د ښار چاپیریال پاک وساتل شي ځکه هلته به ډېره بدبوی وه او ډېر چټلي به وه زموږ د ناروغۍ سبب هم ګرځېدو. نو ډېر خوشحاله شوم د دې پریکړه په اساس باندې جلال آباد ښار به پاک او منظم شي. زه نور خلکو هم خواهش کوم چې دغه پریکړه باید ومني.
د ننګرهار ښاروالۍ مسؤلین د چاپیریال پاک ساتلو او د بدبویو مخنیوي په خاطر په لارو کوڅو او سړکونو د چرګانو حلالولو او پاکولو په ځای په داسې حال کې یو ځانګړی مارکیټ ټاکي چې د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې له یادو چارو خلک ستونزو سره مخ دي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د هلمند د ولایت څخه در سره خبره کوم. دا چې افغانستان کې طالبانو خپل یو حکومت اعلان کړی دی دوی وایي چې موږ په ټول افغانستان کې واکمن یو او یو حکومت مدی پر نشه یي موادو یا پر کوکنار په میسره په تاریخو باندې چې کوم بندیز لګولی دی دا یوازې په محدودو سیمو کې بندیز دی یا ته په نورو سیمو کې دا بندیز نشته. په دې باندې به نه پوهېږو موږ چې شیخ صاحب خبر وي که به نه د طالبانو مشر به خبر وي په دې کړنو باندې او که به نه وي خبر. خو د هلمند په نوزاد ولسوالۍ غرنۍ سیمه کې تاریخ کرل کېږي د پراپ کولستان ولسوالۍ کې همداسې د مداباد په سیمه کې د رود غاړو باندې تفاهم باندې کرل کېږي. یعنی هېڅکله نه څوک ورغلی دی نه څوک ورته پام کوي که چیرې ورسي هم بېرته همداسې راغلي هم تاریخ هماغسې پرېږي. نو زموږ د مسؤلینو څه دا غوښتنه ده چې یا دې په ټولو سیمه کې بند کړي یا دې بېرته ورته اجازه ورکړي ځکه چې که چېرې د هلمند واشیر څخه دغه مجاهدین ورځي یا د طالبان ورځي یا طالب چارواکي ورځي هلته د پراغاړه د رود پراغاړه باندې تاریخ ویني صرف د مدا غاړه د که وچ شم که رود کې اوبه بهیږم خو دوی نه ورپورې وجه دې غاړې تاریخو باندې کار نه لري.
السلام علیکم رحمت الله وبرکاتو. دا ولین تاسو ته سلامونه وایم. ستاسو په شمول احساس اورېدونکو او ستاسو کارکوونکو ته وایم په دې لومړی جم چې سبا یست. زه نذیر احمد د یارانۍ ما د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس کې یم. نو زه یو نظر لرم په دې له چې زما نظر به ستاسو خوښېږي او تاسو به نشروي راته. دا چې زما دغه نظر دی چې زموږ په افغانستان کې یا په کندهار کې سختۍ او دربدري ډېرې دي. آیا افغانستان ولې در دغه نه در پښو پاته ملک در دوسه پرې ګرځېدلی دی؟ آیا مخکې مو ویلی چې امارت به راسي طالبان به راسي افغانستان به راته جوړ کړي؟ دا چې زموږ اسلامي ورونه دي اسلام به پر وطن باندې خور وي. دا چې درغه مو مشکلات ډېر دي خواري مو ډېرې دي په جمهوریت سي باور وکړي ډېر خلکو ارمان کړی دي هغه کنر دي هغه کښې دي ولې هغه په دې خاطر چې غلاوې ډېرې دي کوم څه چې څوک ورته نیت وي په مخ کې ورته ودرېږي یا ووایي یا وټکوي سړی یې نه معلومېږي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر